دوی په جشوی احمد شبریم سلامونه مخکې تر دې چې د ځوان فکر پروګرام خپور کړو خبرونه د طالبانو لوی درستیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي او خپلې طرحې جوړوي فصیح الدین فطرت د دفاع وزارت د یو کال د لاسته راوړنو یو ترشی په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ادا یو ځل بیا رد کړه چې د ټي ټي پی وسلوال د افغانستان دننه فعال دي
ټي ټي پی د پاکستان مراکز یې اشکار دره و اساحاتی ده اونجا
ټي ټي پی په پاکستان کې ښکار مرکزونه لري سیمې نیولې دي او له هغه ځایونو د پاکستان پر پوځیانو او حکومتي ځایونو بریدونه کوي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف یو ورځ مخکې تر دې څرګندونه وویل چې ټي ټي پی د افغانستان د خاورې د پاکستان د نن خپل بریدونه تنظیموي تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو بیا بیا ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان د نن په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او له هغه ځایه د پاکستان د نن بریدونه کوي د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې ادعا برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوې ده هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعال دي د دې وزارت ویاند جنرال پیټرایډر د سیشن بی پروس وویل په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنگتن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګه په څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت چارواکو پرونو ویل چې داعش ته په افغانستان کې ځپل شوې ده او لمنځه تللې ده داعش خراسان څنګه نشته دوی اونې مخکې د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو بس کې د چاودنې مسؤلیت ومانه په دې حمله کې یو تن وژل شوی او یو لس نور ټپیان شوی وو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریټر نویډا کې ترسره شي د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي د روسیې ته جنوبي سیمې والی واسیلی ګولوبیف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړل چې اوکراینی ډرون الوتکو سهار وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو وزیر مویشتلی او هلته اور لګیدلی دی د ټلګرام د لارې خبر شوي راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کامینسکي سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه وشوه ګولوبیف په ټلګرام کې لیکلی دی چې د دې برید له امله تلفات نه دی اوښتي دا ویره هم نشته چې دا اور به د استوګ نسی متخبر شي او د بیرنیو چارو ځواکونه د اور د وشلو لپاره لاس پکار شي ویدي ګولوبیف تر دې مخکې ویلی وو چې د روسي دفاعي ځواکونو په سیمه کې چلور بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په خپلواکه توګه هم د دې راپورونو پخلی نه دی شوی
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په نوم یو قانون په څلورو فصلونو او 15 درجه مادو کې د روانه اگست میاشتې په 28 نیټه اعلان کړ د دې قانون په 14 ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوې او د قانون پټکو د فتنی لویری د خزو مخ پټول هم اړین دي د همدې 14 ماده په بل بن کې د خزو غک هم اورت بلل شوې او لمخي خزو ته پل ورغک د قران کریم د قرات اجازه هم نشته بل په لو دیات قانون په بیلا بیلو مادو کې ټول نارینه په ټاکلي وخت کې په جماعت کې په جماعت لمانځه کول باندې مکلف شوي او د نارینه و د ګیرو پر خریلو د لنډو جامو نیکټای کارولو او د دې قانون په ټکو د غربیانو او کفارو په شان د وختانو پر جوړول هم بندیز لګول شوې دي لدی سربیره د دې قانون په 24مه ماده کې محتسبینو ته د حق ورکړل شوی دی چې د زینو مواردو کې سرغړون کې له څخه تر 40 ساعتونو پوري او ځینې هم تر 3 ورځې پوري زنداني کړي. خو په مشخصه توګه نه دی ویل شوی چې د کوم مواردو سرغړونکو ته د حبس سزا ورکول کیږي. خو د دغه نوي قانون منلو ته افغان ځوانان څومره ماده دي؟ د قوانین به د دې ځوانانو پر ژوند تغییر وکړي. آیا د قوانین د ته لار هواروي چې افغان ځوانان هیواد پریږدي او د کډوالۍ لار ونیسي؟ لدی سربیره څومره یو حکومت حق لري چې د یو چا په شخصي حریم کې ورننوزي؟ او دا چې دغه مسایل په دې قانون کې یادونه شوې ده، تر څه اندازې شخصي یا فردي مسایل دي؟ په دې په پروګرام کې خبرې اترې وکړو. په پروګرام کې را سره ملمانه شته د ښځو د حقونو فعال دیو پتنګ، د پکتیا پوهنتون پوهنی استاد جانداد جهاني، مدني فعال صدام صفای او له پکتیا را سره قومي مشر انور صدیقی. دي تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. اغلی پتنګ، له تاسو سره به پیل کړو. تاسو به حتمان د قانون لوستوي د خزو پاړه باندې پکې بیلابیل موارد ذکر شوي دي. د خزو ترڅنګ د نارینه وو یادونه ما وکړه چې دوی باندې هم ځینې بندیزونه لګول شوي دي. که تاسو راته وایاس دغه قوانین ته به تاسو کتنه کړی وي، ټول به مو لوستي وي. په داسې حال کې چې افغان ځوانان کار ته اړتیا لري، نجونې تعلیم ته اړتیا لري، او په افغانستان کې یو ډول فقر دی چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي، ستاسې په اند دغه قوانین چې اوس تصویب شوي توشي شوي دي د افغانستان له شرایطو سره څومره اړخ لګي؟
فایل جان سلامونه تاسو ته ورسیږي. هم در رقم ستاسو دی پروگرام کتون کو ته او دیدون کو ته او ملمنو ته ډیره زیاته مننه. ګوره، زه فکر کوم چې ستونزه دلته په دې کې ده چې هر ځلې په افغانستان کې قوانین متاسفانه بدلیږي خو شرایطو ته نه کتل کیږي چې آیا هیواد د پاره دغه کوم قوانین چې دوی را باسي ده د هیواد په ګټه باندې بيبي، آیا د هیواد په پرمختګ لپاره به هي زمینی برابرې کړي کنه نور به هیواد انزوا خواته بوزي. متاسفانه زما په نظر سره چې دا رقم قوانین چې دوی ورستر بلې سختوي، یاد د خزو په ارتباط باندې اووسه هم د نیرینه او پاکره باندې دوی خپل قوانین را یستری دي، دا د افغانستان په ګټه باندې نه دي. زموږ تاسو اسلام موږ تاسو ته راخوده لیدي چې کوم قوانینو باندې باید موږ تاسو ژوند وکړو او دغه دومره قیدات راوستل کیږي او دوی خلک مجبوروي چې د درقم قوانینو د لاندې دوی ژوند وکړي چې هغه د شریعت سره هم په ټکر کې وي. زه فکر نه کوم چې دا به د فیلی واکمنۍ په ګټه باندې به تمام شي. درقم پالیسیان د دوی عمر ورستر بلې کموي، نو زه د درقم پالیسیان او د درقم قوانین چې دوی په خود راولي دي او زه په دې باندې هم پوهیږم چې رقم قوانینو رای استل د دوی د پاره به هم ډیر ستونزمنه خبره چې دوی وشي کړی چې د پخو باندې ودروي او خلک د دا رقم قوانینو درنوي وکړي او دغه کوم قوانینو چې دوی رای استری دي چې دوی هم ورسره ام نظر شي. نو څه فکر کوم چې دا قوانین چې دوی رای استری دي چې دا به ډیر وخت لپاره به دوام وکړي او یا د خلکو باندې چې کدوې وشي کړی چې د پ جبر باندې په دوی باندې قبول کړی.
اغلی پتنګ، طالبان لکه لچ وخت رسیدلی دی د قانون موضوع وړاندې مطرح شوی او هغه افغانان چې افغانستان بهر دي دوی غوښتنه دا و چې باید په افغانستان کې قوانین جوړ شي. دغه قوانین چې جوړ شوی لدین مخکې به طالبان هم شول چې دوی د شریعت مطابق او کم قانون چې شریعت لري هغه تطبیقي. فکر کوي ولی وسړتیا پیدا شو چې طالبان داسې د امر بالمعروف په نوم باندې قانون جوړ کړی او توشي کړی او د تطبیق لپاره حتی سزا وټاکي؟ فکر کوي څه لید د دې تر شا چې طالبان اوس قوانین جوړوي، ولی شریعت کې څه ستونزه و چې ترڅنګ اوس دوی بل قانون جوړ کړو؟
ګوره، دوی خپل هغه غواړي چې زور وښیي د هیواد په منځ کې، غواړي په خلکو باندې هغه خپل کوم قوانین چې دي د قانون په ټکو باندې غواړي چې هغه بیا راولوي چې تاسو ته که سزا درکول کیږي دو په خاطر باندې چې په قانون کې در شی لیکل شوي دي. ګوره، قانون څه وخت چې را جوړیږي هغه د هیواد د ښېګڼې دپاره باید همیشه را جوړ شي او د دې دپاره باید دوی قانون را وباسي تر څو خلک په خپل هیواد په منځ کې د اسانتیا وسره مخ مخامخ شي. خو متاسفانه دا رقم قوانین چې دوی راباسي دوی صرف دیتا لمن وهی چې ځوانان نورم د هیواد نه ژتوري شي، د هیواد نه بیرون راړ شي، ترڅو اته وشي کړی چې یو خوندي ژوند را پیدا کړي. نو زه فکر نه کوم چې په دا رقم قوانین اوسره رای راستل اوسره دوی به وشي کړی چې هغه خپل کوم فکر و نظر چې لري هغه به د افغانستان په خلکو باندې اجباري کړي. دوی به د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ شي او خلک به هم د دا رقم قوانینو هغه درانه وخت به هم ورته ونه خیي. زه فکر نه کوم چې دوی به وشي کړی چې دا په پښو ودروي.
مننه کورودان غلی پتنګ تاسو بیرته راوګرځم. صدام صافی ته به ورشم. صافی صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. د یو ځوان په توګه که تاسو راته وایئ کله چې دغه قوانینو نه خبر شوې څه فکر دې کوه؟ لکه یو څوک تا په سړک ودري تاسو وایئ چې ګیره دې لنډه ده یا اوږده ده، یا دغه کالی دې چې اغوستي دي دا سم نه دي، لنډ دي یا اوږده دي، یا نیکټای دي ولې اچولي، دا څه فکر کوي؟ دا څومره د یو انسان په ژوند کې دغه په شخصي حریم کې مداخله بولي؟ فکر کوي دا به د یو ځوان ذهن ډیر مخشوش کړي او هغه هیواد کې به تنګ شي؟
مننه څل څه تاسو تاسو ګرین پر سلام یې سره سترامات راو شو نو دا تاسو د پښتون کاڅه باندې لکه مخکې چې تاسو ته خبرې ورته اشاره وکړه. نو تاسو په افغانستان کې قانون جوړیږي کول شرایط څنګه تطبیق کیږي؟ شایع دا قانون په دغه شرایط کې تطبیق وړ دی او کنه؟ یا دا قانون چې کوم جوړ شوی دی دا د هغه وخت سره مناسب دی؟ یعنی من یو تاسو دې خاني شیدان یو چې اوس په دغه زمو ځوانان یو خدي د کار مشکلات دي، څو مشکلات دي د دې د ورځ پورې دي د وطن نه ځکه د غزوان ته به څه دا حال یو ملک او د ټولنه د ملا د څه حیثیت لري؟ دا زمو د ورځ پورې د فرار په حالت کې دي. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا د اسلام دوه مهم اصل دي. نروان دې څنګه قوانين چې جوړ شوی دا ټول د اسلام ترانا کې جوړ شوی. ټول دا زنده اشخاص او افراد په واک کې ورکول کېږي، دا سم مختصین په واک کې ورکول کېږي چې نو علم نه دی، علم لري نه څنګه بیا پر چې کوم څه ودري یا پر یو مخصوص ځای نه چې ودري یا ځوان ته لار لري شای چې ځوان خطا سلات لري خفي او سي په اکثر مسایلو باندې سره دې نه دي شخصي ته داخلي یو امر بن مرض چې د خپل سن لري غرم بن لري حوصله بن لري کلی نرم الفاظ باندې ترڅو ځوان یا چا د توسه کې چې هغه د مشکلات سره مخ نشي خپه نشي دې کدا سي الفاظ باندې چې هغه کې ځان درو او حای ګیره د پښیا مثلا جامع د بشریت برابر اندیا څنګه دا مشکلات دي چې زمون نن د خوان سره مونږ داسې ګرځوي زغان باندې ځوان فکر باندې دا هغه اصول دي چې خلاف نه دی ولی هغه چا چې په وخت ورکول کې دین شاهدان مونږ هغه د دې وخت خلاف نه دی.
مننه کور ودان صدام صاحب تاسو بیرته راګرځم. صدیقي صاحب تاسو ته راځم. صدام وویل چې دغه کوم اصول چې طالبانو وزه کړی دي دا د اسلام خلاف نه دی بلکې هغه کې اډونه شوې ده، خو کوم کسان چې تطبیقي هغه خپل اصلا په دین پويږي، یعنی تطبیق کوونکي غلط کسان دي، د پزې چې ځوان ته لارښوونه وکړي هغه سره په جنگ باندې اوړي او دا یو ډول ځوان سره ماته کی ساسي پان باندې یو څوک سړک په سر درول یا هغه نیکټای چولی وی یا په دې وشتم قرن کې د ریشي اغوستي یو تور دا وایي چې د اسلام د اصول سره خلاف ده. دا څومره زړه بدواله رامنځته کوي او څومره د اسلام د بدنامۍ په نوم تمامېږي؟
سیال صاحب اول خو سلامونه احترامات او نیکی هیلي مې زړه دی رادیو ټول کارکونکو او ریدونکو او درنو مېرمنو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ وي. خورا بشم پښتنه تاسو په پښتنه په ځواب کې دومره وایم چې اول خو یو اسلامی قانون ده او یو مدني قانون ده، دواړه یو دولت قانون ده. او اسلامی قانون چې ده هغه شریعت ده بلا شکه چې هغه کې شک شوبه نشته، او یو مدني قانون ده چې هغه مدني ټولنې یا مدني افراد یا ولسونه جوړوي یو ملک لپاره. نو زما په نظر سره دا غوور چې کومه اشاره وته وکړه وکین دا امر بن معروف دا کومه سلسله چې چلیږي او کوم قانون چې توشي شوی دی په څو مودو کې. ښه خبره به دا وي چې دا د داسې افراد د خواره په کار واچول شي د هغو سره خوږه لهجه ورسره وي او هغو سره ښه فکر ورسره وي، هغو سره نیک اخلاق ورسره وي، لکه پیغمبر علیه السلام چې ډېرو مشرکینو او د ده اخلاقو نه متاثره شوي وو، د ښو اخلاقو نه هغوی ایمان پر وړو. که چېرته خامخا زمو ټولنه داسې دی چې افغانستان کې 15 کاله یعنې 4.5 لسیزې جنګونه تېر شوي دي، بدبختۍ تېرې شوي دي، دا د پورو پیغور ټولنه ده، نو په دغې ټولنې کې په ناڅاپي ډول دومره کویدو تر وستل چې هغه خامخا ولس ته یا ځوانانو ته یا نور افرادو ته باعث خفګان ګرځي یا هغه تنګیږي یا هغو سره ښه روش نه کېږي. لکه مثال یو دغې ټولنې خلک داسې دي په رازو چې دي تاسو دوزخ ته ځي او په زور چې جنت ته بیایې نه درسره ځي. ښه خبره به دا وي چې د افغانستان پیلي شرایط، مخکني شرایط او د 4.5 لسیزې غمونه، انقلابونه، دردونه، جنګونه د ورته وکتنه وشي. الهی قانون چې دی هغه کې هیڅ شک شو باندې شته، شکر الحمدلله.
صدیقي صاحب، پوښتنه مو دلته راپورته کیږي. ما مخکې اغلی پتنګ نم دا پوښتنه وکړه، طالبان تل په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هغه اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي کوي. اوس پوښتنه دا ده که چیرې اسلامي شریعت دوی پلي کولی، اوس دغه قانون چې دوی نوی رامنځته کړی دی په یو ډول پخوا چې په افغانستان کې کوم قوانین وو، مدني قوانین، اوس دې ته څه اړتیا ده؟ خو هغه اسلامي شریعت ده چې دوی تطبیقولو له دې وروسته به یې تطبیقو، دې قانون ته څه اړتیا وه؟
خو خیر، دوی خو بیا په خپلو خبرو کې داسې چې مثلا افغانستان کې د دغه قانون د پر جهاد شوه د قربانی شوې دي، هجرتونه شوې دي، او دا امر بالمعروف مودې پر سره کرخه ده، یعنی سری کرخه دي، ځکه چې د افغانستان ولس مسلمان بولی، د ټولنه مسلمانه بولی، او نور قانون چې ده لکه دوی امارت اسلامي داسې وا خبره کوي چې لکه د نظامی دګر کې او دا کوم کوپر چې دی کوپری ملکونه چې چا اشغال کړی موته خوره دی، اوس په فکری جګړه کې مونې اختادي مداخله کوي، د مو په ملک قانون کې غوتی وي یا د مداخله کوي، مو کورنۍ اشارو چې دی غوتی وي، مزاحمت کوي، یعنی د مو د خپل ملک قانون دی، الهي قانون دی، اسلامي قانون دی، او دا امر بالمعروف چې دی متصریح کړی دی. خو مو بیا څه یو، مو نه واک نه کوو، مو دی وي مشورې په شکل دا سیو چې د ملک د افغانستان ولسونه الحمدلله مسلمانان دي، په دې دغه دی پوره دا سیو وضعیت په کور دی چې ورو ورو دا سی قدم په قدم سلو سلو مو مخ کې چې لکه پیغمبر رسم دی خو اخلاق او ندير مشرکین متاثر شو ایمان پر ورو 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 دی خو خلکو چې دغه وظیفه چا تعبیر کوي هغه به ډیر خو اخلاق سره مخ ته شي چې خلکونه متاثر شي او بیرته دغه تزورات پاتې نشي چې یو سړی بندي کا، یو سړی وای، یو سړی یو انسان به ذاتی وکا. ورور د مسلمان ټولنې مو اجدادونه جد بر جد مسلمانان افغانستان خلک په سلو کې نه نوي پیسه د مسلمانان دي، خو کچې ته داسې فشار دی واجی نه وي، نو ډیر تی شلان وي، نو د خلک مو خلک مو مخې ته چې پرازو چي او هغه ته نه درسي د زخته درسي او په زوري جناته نشي بوله. نو افغانستان ټولنه چې ده مخکې مو توي چې دا ډیره مسلمانه ټولنه ده، او هو کوم دی د پورو د پیغور ټولنه ده. ښه خبره به دا وي چې د ښو اخلاق نه، د ښه روش نه، د نرمخ نه کور وختل شي، بل اخره چې کوم دی اسلام اصول دی، مو افغانانی غوړي، مو ټولنه غوړي،
مننه کور ودان صدیقی صاحب، تاسو وبرت راو ګرځم ور بشوم جهانی صاحب ته. جهانی صاحب، تاسو په پروگرام ته ستړي مشوي په خیر راغلی. جهانی صاحب، تاسو د صدیقی صاحب خبرې باتمن اوریدلې وی، لدین وړاندې پروگرامونه کې په دې بحثونه شوې دي چې په افغانستان کې د جمهوریتونو چرغلی کارپوهان دا وایي چې سقوط هلت افراد و تفرید و پزین مسائلو که چیر یم دیتا تم شو چې که پتیر که جمهوریتونو تو گوره اغوی پزین مسائلو که دیر افراد که ولوز که طالبانو تو گور دوی پا داغ اصولو که چه تدبیقی پی او دوال بانده دا صدیقی صاحب خبره که داغ فشارون پا کرار دوی راوری دا افغانان لپاره بده منلوی، تاسی چه فکر کوی داغ دول نظامون چه رازی یو افراد کی بلی تفرید کی یو اسلام دیر مخیط کی داغی نه د سیاسي اجنډا په توګه باندې کار اخلي، بیا ځینی ورته د غرب نوم ورکي، دا ټول کې ځوان نسل ته څومره زیان رسي. یو فکر کوي دغه کم قانون چې اوس طالبانو جوړ کړی افغان ځوانان به ورته سر ټیټ کړي؟
سلامونه تاسو ته او درنو ګډونوالو ته. بدبختانه ځینې مسلې د زما په نظر باندې د هر حکومت په افغانستان کې راغلی، خصوصا تیرو څلوېښتو کلونو کې یو اندازه د درک محدودیت یې درلود او تر ډېره حده پورې هغه خپل ایډیالوژیک اجنډا هغې ته ترجیح ورکړې، په ملي ګټو باندې، په ملي ثبات باندې، د خلکو په رفاه باندې او د خلکو په خوشحالۍ باندې. په دغه اوسنی عصر کې حکومتونه معمولا د حکومتونو مسؤلیت یا رول او نقش دا نه ده مثلا د خپل اوامر او احکام په نورو باندې تطبیق کړي، یا که په ساده عبارت یې ووایم د حکومتونو یو ښه حکومت کرایټیریا، د یو ښه حکومت خصوصیت دا نه ده سی هغه د ملت د خپل هغه ایډیال او ایډیالوژي او هغه د خپل ځان پر کم باندې کی، بلکې د حکومتونو مسؤلیت دا ده یا یو ښه حکومت هغه ده سی هغه د امکان تر حده پورې هغه د خلکو غوښتنو ته په یو ښه شکل باندې جواب ووایي، په دې معنا باندې چې خلکو ته امکانات برابر کړي او خلکو د هوساینې، د رفاه او د آرامش کچه کلیګم کېږي زیاته کې. افغانستان کې تیرو څلوېښتو کلونو کې اته وګورو د خلکانو د ثور د ومې له کودتانه بیا تر نن ورځې پورې تر ډېره حده پورې هر حکومت چې راغلی و تر یو نه یو حد پورې مثلا د خلکو په ژوند کې مداخله درلوده او هڅه یې کوله ټول خلک په خپل شکل باندې کې، او دغه عمومي کوم ذهنیت چې اوس په افغانستان کې موجود دی، یعنی د طالبان او حتی طالبان مخالفین وایي چې خلک باید په تدریج سره جوړ شي. خلک جوړ یعنی څه؟ یعنی اصلا د حکومت ایجنډا باید دا وي چې خلک د دې پر کم باندې کې، دا خو یو اشتباه ذهنیت ده. اصلا باید حکومت د خلکو پر کم باندې شي، اصلا حکومت ته بویه شي چې هغه د خلکو غوښتنې او ارمانونه او ذهنیت او د خلکو ارزښتونو ته احترام وکړي. دغه مثلا د طالبانو په تیر دور کې او په اوسني دور کې طالبان له ډیرو اړخونو سیزه ورته ګورم، ډیر له هغه چپي او کمونیستي استبدادي هغو سره ډیر ورته والی لري. د دې هڅه او تلاش هم دا ده چې په زور باندې مثلا خلک بدل کړي او خلک د خپل ځان پر کم کړي او فکر کوي چې مثلا څه چې خلک کوي یا خلک یې وایي هغه اشتباه دی او څه دی وایي هغه سم دی.
خو جهاني صاحب په بخنه سره دلته یو مداخله کوم، طالبان چې دغه کوم څه تطبیقي د اسلام تر نوم لاندې تطبیقي او په افغانستان کې ټول ته معلومه ده چې کله د اسلام خبر راشي افغانان ور باندې کلک ولاړوي، بیا فکر کوي د دغه پالیسي یا د دغه اجنډا په تطبیق کې به دوی بریالي شي، ځکه چې دوی د هر څه سره چې کله د تطبیق نوم راځي یو د اسلام موضوع ور سره تړي، د اسلام نوم ور سره تړي.
ستونزه دا ده چې معمولا خپل د طالبانو درک له دغې حقیقت نه چې د دې روایت او اسلام دوه جلا شیان دي لرې ده، یعنی دوی خپله دغه نقطې ته نه دي رسېدلی. اسلام یو عیني واقعیت ده، یو دین ده، د نړۍ کې شپږ پنځوس هیوادونه خپل ځانونه اسلامي هیوادونه معرفي کوي، تقریبا دوه میلیارده خلک ځان مسلمانان ښیي. اسلام یو عیني واقعیت او کوم روایت او فهم سدی له اسلام څخه لري دا یو تفسیر ده، دا یو فهم ده سدی په ذهن کې ده، یعنی دی باندې نس نو د دې خپل کوم فهم ده، مغه فهمه د سجدینی ولا د سدا عیني واقعیت او اصلي اسلام هم دا شید در حال کې سدا فقط د ذهنیت ده، فقط د فهم ده له اسلام څخه. او کچرته خلک په دې باندې پوسی، خلک دغه نقطې ته متوجه سي اسلام او د طالبانو په هم له اسلام څخه سیغه د دې روایت ته دا دوه جلا شیان دي، نو بنان بیا خلک لزوم نه ویني یا جدي نه بولي سیاتمن دي مثلا د اسلام په نوم باندې د طالبانو فکر او په هم څه مثلا پیروي وکي او غري وکړي
او جهاني صاحب په داسې ډول شرایطو کې چې الکانو ته تعلیم ته وګورو په هغه کیفیت چې لکه نور نړۍ کې تعلیم ده یا په اسلامي هیوادونو کې د اقل تعلیم ده، هغه الکان د افغانستان کې نشته او انجونې کاملا محرومې دي، دغه فهم او دغه پوهه چې عام ولسی باید ولري تر څو وکولای شي دایني واقعیت چې اسلام د هغه روایت چې طالبانو ترې را جوړ کړی دی د دې ترمنځ توپیر وکړي.
واقعا دا ستونزمنه ده، خصوصا په دغسې یو حالت کې چې طالبان د خپل روایت د تطبیق لپاره په پراخه کچه باندې پروپاګنډا کوي. یعنې دا اوس د طالبانو ټولې رسنۍ په دې باندې لګیا دي چې ثابته کړي یا وښيي چې کوم څه دې کوي، کوم څه چې د دې پالیسي ده هغه عیني اسلام ده، یا هغه د اسلام تر ټولو یو ښه سیاسي موډل همدی دی. ښه نه، البته دی فکر کوي چې دغه یوازینی موډل ده، دغه یوازینی لار ده په اسلام کې او د اسلامي حکومت لپاره یوازینی لار او طریقه هم ده. واقعا دا ستونزمنه ده، ولی زما په نظر باندې ناممکنه نه ده چې خلک دغه فهم ته ورسیږي، ځکه همدا اوس وخت هم په ټولنیزو رسنیو کې او همدارنګ د خلکو ترمنځ په دې باندې بحث کېږي چې واقعا کوم څه چې دوی وایي دا عیني هغه اسلام ده که نه ده. اوس مثلا د طالبانو د لوړو زده کړو په نوم باندې کوم سرپرست وزیر سیدانی دا محمد، د هغه وروستیو څرګندونو اړوند باندې ډېرو مفتیانو نظر ورکړو او خبرې ورباندې وکړې. یعنې هر عقل یو انګوینګ بحث موجود دی، یعنی یو بحث روان دی، یو څه موجود دی، خلک ورباندې خبرې کوي، تبصرې کوي، او زما په نظر باندې ارام ارام خلک ورته متوجه کېږي، ارام ارام د خلکو سیاسي فهم او شعور او همدارنګه دینی فهم له دې مسایلو څخه لوړیږي. او دغه تجربه مثلا د ایران حکومت تجربه کړي. ایران څلوېښت کاله مخکې کله چې اسلامي حکومت لومړی ځل قدرت راغی، هغو دغه د طالبانو رژیم ډېر امکانات او هغه لرل، وسایل لرل، هغو تر دې په پراخه کچه پروپاګنډا کړې ده. ولې په نهایت کې ملت دې آګاهي ته رسېدلی ده چې کوم څه چې د اخوندي رژیم وایي او کوم څه چې واقعا د یو حکومت لپاره اړین دي کوي، یا څه چې د اسلام نوم ده، څه چې اسلام ده، څه چې له اسلام نه سو استفاده ده، دا دوه فرق لري. نو ارام ارام په افغانستان کې خلک دې فهم او پوهې ته رسېدونکي دي. البته دا ممکن وخت ونیسي چې کوم څه د طالب ایدیالوژي ده، کوم څه د طالب فهم او روایت له اسلام څخه، او کوم څه واقعي اسلام ده، دا دوه فرق سره لري. او کله چې څوک دغه فهم ته ورسېږي بیا ځان مکلف نه بولي چې د طالب له اصولو څخه خپل زړه باندې پیروي وکړي، ځکه وایي دا د طالب امر ده او دا د اسلام امر متفاوت ده. نو زه ولې دي د بل چا بندگی وکړم در حال کې چې د خدای بندگی او د خدای اصول هغه ماته
مننه کور ودان جهانی سیب تاسو بیرته راوګرځم. یو ریدون کې سره د دوی براوخلو بیا بغلی پتنګ تورشم. مهرباني اتل سیب ستړی مشه له هندمن لتاسې ورو دغه د طالبانو تازه بندیزونو پاړه باندې تاسې څه فکر کوي؟ کله چې تاسې ووري د دغه ډول بندیزونه وځ کړی تاسې اماده یاست چې دا ومني؟
خورجانې خبره ده چې په خوا به موږ زړو ګلارا تکول چې مثال لار بندیز چې لګیږي پر خوندو باندې لګیږي. خورجانې ځکه موږ تاسو مخکې وکتل دغه چې و دا د خوندو دغه چې و سنگارتونونه چې و تړسول مثال د خبرې شونځي او پانتونونه و تړسول. نو دلته د زین خوندو سره خورجانې دغه اندښنه و چې مثال طالبان خپل شریعه او دود چې پر موږ جاری کوي. نو د نه کمر خورجانې و خو موږ ډیر خوشاله سو ځکه پر موږ ځوانانو باندې هم ځینې محدودیتونه چې د شریعت د نگاه سره هغه مثال د خبرې باید موږ ونکو، هغه محدودیتونه پر موږ هم لګیدل. خورجانې زه مثال در کوم پر شوزو باندې سنگارتونونه وتړسول مثال د خبرې د سنگار دغه چې د دې موږ خورجانې دغه نه یو مخالف نه یو موږ طرفدار یو، خو دلته موږ ته زړه دغه ځای زور راکوي. خورجانې چې پر خوند دغه شان وتړسول ځوانان وسم مثال د خبرې نه یان تزي مثال سرونه جوړي ژر خري خورجانې پر دغه باندې بندیز نه ولګیدلی.
نو د اسلامي امارات په دغه استي چې خده چې دا ظلمیم دی پیغلو سره قطار کې و درېدل پات نه نشتل شوات شاته.
بله خورجانې ما دا د زور راکوي چې دا ژوري و دا سرونه مثال د خبرې خره کیږي یا داسې انګریزي سرونه جوړیږي پر دوی باندې محدودیتونه نسته. نو اوس خورجانې اسګوانانو مثال د خبرې دغه ژوري چې خري دغه بلاو به تر ګده په دا فرمان سره روان غشتله هغه شریعت خدای پاک. خورجانې
اتل صاحب څه فکر کوي بیا ظلمي ماده دي لکه څنګه چې جنوني اوس په کور ناست دي او هغه مل تعلیم محروم شوي او ځکه ځوانان چې د خپل یو څه ازادي درلودل په خپل خوخي اختان جوړول شو په خپل خوخي کالي اغوستل شو دیم محروم دویم لدی کار محروم شول څومره د ځوانان به ماده وي چې دا ومني؟
موږ ټول ځوانان دې ته اماده یو. خورجان خو خبره داسې ده چې موږ پر خوندو باندې کم فرمانونه جاري کیږي، هغه دې پر موږ ځوانانو باندې هم جاری سي. داسې دینه کیږي خورجان چې مثال نه ای ته ژغ نه کیږي چې رقم رقم بیشتان د خلکو جوړي جوړ خري هغه ته باس نه کیږي.
خو تل سب کې دغه فرمانونه چې په خويند وځ شوې دي دې په ځای چې په ځوان باندې یو بندیز ولګي، ولی دغه خوندونه نه لري کی یا تاسو په دې برخه کې تدې په ځای چې اوس خوشاله یاست نه خدک په انجونو باندې او پالکانو باندې دغه بندیز راغی، دغه انجونو لزړه خبر شي سید دوی بلغه د زړه خبر شي، خو فکر نه کوي چې ډول دا ټولنه نورم سره محدودی یو ستونزې ډیریږي.
فریدی خورکی دامر په بیلابیل خبرونه کې د خپل حکومت سره غوښتنه کړې ده چې مثال د خبرې مکتبو ته ضرورت دلته شزینه ډاکټران دي غوښتنه چې د حکومت سمج کړې ده. خدای پاک دې وکړي چې په دې عقل باندې دې اقدام وکړي، دا خو ډیر ښه سي.
مننه کور ودان تل صاحب ژوندۍ اوسې چې اړیکې دې د هلمند نیولې وا او تاسو د نور ځوانانو برعکس دغه فرمان ته ځکه خوشاله وي چې دغه کوم زلمیان چې تر اوسه پورې د طالبانو له محدودیتونو لري پاتې وو دیم دا غونډونه لزړه خبرې چې ور باندې محدودیتونه دي لز تکړه محروم دي او حتی اوس یې په مخ او غږ باندې هم بندیز لګول شو. اغلې پاتنګ که تاسو ته راشم یو څه چې په حکومتداري کې تل ورته اشاره کیږي هغه دا چې د ټولنې نبض لوستل دي. طالبانو په دغه قانون کې بیلابیل برخو ته اشاره کړې ده او حتی هغه کسانو چې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو دي دوی ته حق ورکړی چې تاسو داسې کسان چې سرغړونې له قوانینو کولونی ول کولای شي لا څلورویشتو تر درې ورځو پورې په بند کې وساتې زندانی کړې. په ټول کې دغه ډول قوانین خو به یو ډول نه یو ډول په افغانستان کې تطبیق شي او لکه څنګه چې د زده کړو موضوع لا تر اوسه پورې همداسې پاتې ده او وساته د پښتني حق له خلکو اخیستل شوی دی. څومره به ځوانان دې ته اړ کړي چې افغانستان پرېږدي د نورو هیوادونو لار ونیسي یا بل داسې کار ته مخه کړي چې په هغه کې یو ډول نه یو ډول د طالبانو مخالفت وي؟
فریده جان زما په نظر سره چې د نن ورځ زموږ هر یو ځوان ته که چېرته دا موقع ورکړ شي چې هغوی افغانستان راوزي زه فکر نه کوم چې یو ځوان به پاتې شي په افغانستان کې. د خپل طالبانو د چارواکو نه نیولې چې اکثر هغه چې ردیف کې چې کار کوي طالبان دي هغوی هم په اکثر په دغه رقم پالیسیانو باندې نه دي خوشاله. ګوره مهمه خبره دا ده چې څه وخت چې حکومتونه یو پالیسی را باسي هغوی باید خپل ملت باید لوستلی وي، هغوی باید په دې باندې پوه شي چې آیا زموږ هیواد دغې پالیسۍ ته یا دغې بدلون ته اړتیا لري که نه لري او امکانات دې شته دي چې موږ که دغه بدلون رامنځته کړو آیا دا به زموږ د هیواد په منځ کې نورې ستونزې را ډېرې کړي یا که یې را کموي. ګوره دا یو څه نه چې زموږ تاسو حکومتونو نه دي زده کړي، هغه د تجربو نه دي زده کړي. جمهوریت کې زموږ ستونزه څه شی وه چې د حکومت او د خلکو ترمنځ ډېر غټ وطن رامنځته شوی و. حکومت به خپل ځان هغه رقم بوللو چې زه په هر څه پوهېږم دروازې تړلې وي او د خلکو نه خپل ځان ډېر لرې ساتلی و. نن ورځ چې فیلی واکمنۍ راغلی ده هغوی هم په همدغې لار باندې روان دي. کېدای شي چې جمهوریت کوشش کوله چې دیموکراسي په پښو باندې ودروي او بیا طالبان غواړي چې شرایط په پښو باندې په افغانستان کې ودروي. په افغانستان کې ټول خلک مسلمانان دي اکثره. زه فکر کوم چې موږ تاسو په افغانستان کې داسې څوک نه لرو چې هلته ادې د پاره ضرورت ولري چې هغوی ته موږ تاسو په دې باندې پوه کړو چې آیا دوی باید څه رقم شرعي ژوند باید وکړي. خو متاسفانه په دا رقم پالیسیانو سره زما په نظر سره دوی ځوانان زړه توري کوي، خصوصا که چېرته دوی ته هم دومره لږ ازادي ورکړل شوې وای چې بیرون ته به وتل هغه په خپل سټایل باندې به ژوند کوله. هلکانو که څه هم محدودیتونه په نجونو باندې ورځ تر بلې زیاتېږي که موږ تاسو یې وګورو، خو نن ورځې هلکانو ته یې هم همدغه هغه رامخته کړی دی. زه فکر کوم چې مهمه خبره دا ده چې دوی باید په خپلو پالیسیانو کې بدلون رامنځته کړي. زما په فکر سره چې په دا رقم پالیسیانو سره دوی خپل هغه موده چې دوی باید حکومتداری د افغانستان د پاره کړی وای، د پاره کار کړی وای چې څنګه افغانستان پرمختګ د پاره مخته کی، دوی د خپل وخت را کموي. او یو څه بل هم غواړم چې را اضافه کړم، ګوره چې په زور سره زه فکر نه کوم چې یو قانون موږ تاسو کولای شي چې په پښو باندې بدرو. موږ نه شو کولای چې په ټکولو باندې قانون په پښو باندې بدرو یا په خلکو باندې عملي کړو. خبر ده وي چې کچیرته دوی غواړي
خوغلی په بخنی سره د درې کال کېږي چې د نجونو خوانځي بند دی او په دې نوم باندې چې طرحه جوړیږي خوانځي نه خلاصېږي، پانتونونه پسې بند شو، بیا پسې د ښځو په کار بندیز لګول شو، او زاده مخه او غږیم اورات وبلل شو. فکر نه کوي دا یو ډول زور دی او تطبیقي دا روان دی؟
بله شکه چې دا زور دی، که چیرته زور نه وای خو دی خلک به هغه مجبور نه وای چې د افغانستان راووزی. ګوره یو بل څه چې موږ تاسو باید پام شو چې طالبان ولی دغه رقم پالیسیان را مخته کوي، ولی دا رقم ایدئولوژي دوی لري. دوی فکر چې دی د اسلام سره هم که چیرته وګورو په ډیرو څوکې په ټاکر کې دی، دوی ته چې هغه غټ خطر چې دی هغه داعش دی نن ورځ په افغانستان کې، چې داعش په طالبانو باندې د کافرو نوم ور باندې غدي. نو طالب ډیر زیات کوشش کوي چې خپل هغه کړنې یا کوم فکر باندې چې دوی په دې شلو قانونو کې چې د خپل کسانی وروزه لاو تربیه یې کړل، چې په دا رقم پالیسیانو باندې دوی هغه فکر هم بدل نشي چې سبب رزوی چې ولدا خوریختي هم تاسو دی انجونی الکان پرېګدې چې په خپل سټایل باندې وګرځي، مکتوبونه هم را خلاص کړی دي، نو خیتاسو د جمهوریت صفر راځي. نو دې په خاطر باندې په دا رقم غلیظ او پالیسیانو باندې دوی غواړي چې هغه خپل عسكر د خپل څنګ سره ودروي او بلری او د دوی باندې هغه کوم د اسلام هغه ور باندې چلګي چې دوی ګویا د اسلام نه لري پاتې شي ویدیا او داعش دوی ته د کفار او خطاب ورته کوي. دی په خاطر باندې دوی د پاره هغه غواخ داعش تنن راز چې دوی دغه نه یری چې دوی اساکر یې خاطر نشینو په دغه رقم پالیسیانو باندې دوی غواړي چې خپل اساکر د خپل ځان سره وساتي او به در رقم ورنه موږ تاسو لرو لکه دی ورته زې احترام لرم چې دوی به خوشاله کیږي په در رقم پالیسیانو راوستلو سره. چې زه فکر کوم در رقم پالیسیانو ته موږ تاسو باید لبای کنه ویایو، موږ تاسو باید در رقم پالیسیانو مخالفت باید وکړو او د دې لپاره باید در رقم دریض باید غوړ شي چې افغانان پرمختګ غواړي. ګوره یو خوشرئیس قوانین چې موږ تاسو غواړو چې په خو باندې ودرو، یو د نړۍ سره موږ تاسو باید کوشش وکړو چې په یو شکل باندې باید مختارو چې هغه موږ تاسو د هیواد د پرمختګ د پاره وي. موږ تاسو نشو کولای چې کچیرته وګورو چې په اسلام کې کالونه مخکې څه رقم خلکو ژوندونه کول، نو موږ هم راشو په هغه طریقه باندې ژوند وکړو. خی داسې چې وینو خی ټکنالوژي نه، خی باید دوی لاس واخلي د تلویزیون او د هر رقم تلیفونونو نه باید ځان واخلي. باید نو دوی باید اصلا هغه رقم خی ژوندونه وکړي چې په زرا او کالونو مخکې و. خو متاسفانه دوی غواړي د یوې خوانه عصري ژوند ولري او بلې خوانه د عصري ټکنالوژي نه غواړي چې برخمن وو سی او د پرې خوانه په دغه رقم وړو خبرو باندې دوی غوړي چې خپل پالیسیانی تمرکز کړي. نو زه د رقم پالیسیانو طرفدار نه یم، زه فکر نه کوم چې زموږ تاسو هیواد د پاره خګنه رسوي، د زموږ تاسو نورم چرته بیایي او زموږ تاسو هیواد د رقم پالیسیانو ته ضرورت نه ورته ګڼل کیږي. زه فکر کوم زموږ ځوانان د دې د پاره باید واڅو شي، چې غوی باید تشویق شي تر څو غوی د خپل هیواد په منځ کې پاتې شي او دلته ځان د کار ورته برابر شي. دغه حساب کې چې د دوی کار وکړي، دوی ټول تمرکز نن ورځ متاسفانه په امر بالمعروف په وزارت باندې دی، چې امر بالمعروف کومه خبره کوي او کوم فرمانونه راوباسي او دوی بیا امضا کوي او بس په خلکو باندې په زور باندې غوړي چملي کوي. نو زه فکر نه کوم چې د زور کار به دوی وشي کړی چې د ډیر مودې لپاره به دوی وتوانول شي چې دوی سر ته ورسوي. او زه په دې فکر باندې هم نه یم چې زموږ ځوانان به ورته تم شي کنن نیوی که سبابی خوځک به راپورته کیږي د درقم پالیسیانو په مقابل کې. او زه غوښتنه کوم د هغه چارواکو نه چې واقعیت دوی د اسلام نه خبر دي او د افغانستان د خلکو د ژوندونه هم خبر دي، په درقم پالیسیانو باندې د اسلام نوم بدول او یا د افغانستان انزوا ته بول ضرورت نه ګڼم. نو زه وارم چې دوی په دغه رقم پالیسیانو باندې غور وکړي او په خپل کړنو باندې او په خپل فکرونو کې باید لږ تغیرات باید راوړي.
مننه کوروان تاسو بیر سره وګرځم. صدام صاحب کته ستاسو راشم او اغلی پتنګ یادونه وکړه چې دغه ډول پالیسیانه به ډیر دوام ونه کړي. درې کال کېږي چې خوانځي بند دي، دا نوې بندیز چې په نارینه وو زه شولې دی وړاندې مزینی وړې خبرې د نارینه وو په برخه کې وي، خو دا په ښکاره ډول باندې نمړی زل شي دغه ډول پراخ بندیزونه پر نارینه وو موځ کېږي. فکر کوي افغان ځوانان به پر وړاندې اقدام وکړي، ځکه چې د دریو کالو کې د نجونو پر خوندزي او پانتونونو چا اقدام نه کړ. دې خوندزي او د دې بندیزونو پر وړاندې به افغان ځوانان څه وکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو په خپل ټول کې شاهدان یو، نو کومه وتا چې وګورو په خپل ټول کې دوی چې کوم پالیسی را مسته کړی تقریبا 33 سنه پورې ایزلی ضرورت نو شدې دغه را مسته کړی وي. کوم اصول چې دوی ځان کړی دا ټول الحمدلله اسلامي ټولنه ده، هغه ټول موږ لرو. ځینې مسایل لکه د ګیري مسایل دي یا د جامو مسایل دي، دا هم ډېر په کم حدود کې او شل یا 15% کې هغه شتون لري. یو خبره دغه د انجینر مخاطبو په باره کې، دا که موږ تاسو وګورو اکثریت د اسلامي امارت دریځ او دلیل لوي چې دوی وایي شاید کله یو زنانه مریضیږي نو کولی شي چې خپل تر همدارې مخصوصه پورې کولی شي یو ډاکټر ته وښیي ته اجازه لري. ولې یو ډاکټر به دغه اجازه ولري په شریعت کې؟ ولې زمونږ یو خورکۍ، زمونږ یو لور، زمونږ یو مور هغه دا نه مني چې ته یو ډاکټر د خپل مخصوصه اندام یا یو خپل یو ساحه ورته ښکارېږي ته یو مشکل لري. تر کومه حالت او مونږ په دفاعي حالات کې قرار لرو؟ دغه ځوانان چې زمونږ د داسې ناوړه اعمالو سره مخ کېږي، که څه هم دغه کومه پالیسي چې دی په لاره چولې ما مخکې به یادونه وکړه د شریعت خلاف نه ده. ولې دغه کوم کسان چې مدې پیدا غځم لري او څلو لري دغه وخت
خو صدام صاحب زی او پښتنه دلته بل کوم تاسو مخکې د ځوانانو د یادونه وکړه شاتیا سلنه ارتيانه و. خو که چېرې افغان ځوانانو ته وګورو یو نیم نه بغیر چې هغه چیرې داسې د طالبانو لراته ګروسته د ریشي کړی یا پتلونه اغوستوي، خو نور ټول خړپړ دي، غریبي پسې ورک ګيري وګدي دي، پرتګو کمیس اغوندي دي، که خدا سي خاص لکه تاسو خپل سیمه نوای اس شالت ځوانان څنګه ګرځي؟ خو مونږه مغه افغاني لباس لرو پکې ګرځو. د دې سربېره خو بیا هم د قانون اوس جوړ شوی دی، لکه په ټوله کې دغه افغان ځوانان چې ورته په یو ډول دوی وایي چې اوس سخته ده ساسې په ګډون باندې، یا کوم کسان چې تدبیقي دغه داسې ډول کسان نه دي چې دوی خپله په دې اصول پوه شي، خو فکر کوي افغان ځوانان به په وړاندې باندې یو ډول داسې غبرګون وښایي چې هغه نور ځوانانو ته یا پیغلو ته د لار هواره کړي چې هغوی هم راپورته شي د خپل حق غوښتنه وکړي.
اگر چې دا شریعت خلاف دی او د کوم کسانه چې امریکا یو ویل مخکنه دی او د برام او سلام لري بل لار نه لري. افغان ځوانان د مخکنه چې مالي نو خپل لار نه لري، ټول غریب دي، بل لار نه لري، مجبور دي چې څنګه چې ایران ته وختو تختیږي ځوان دی هو دې ته نو دا زمونږ د هواد او د سولې د تر دې دوی د انرژي نه په سالمه او په کاسه اندازه کار واخیستل شي. خو خخ ځوانان درو خپل هواد کې کړه تاسو مسئله سره مخ کیږي، بل نه فون لري چې تر اپ ورته کیږي خپل غږ دي تخلقه د چنګې مشکلات سره مخ کیږي. نو بس نه اندر مجبور شي او ځوان فرار کوي او ته جوړ کړو ماده کو ته والتا کړي یا پر دې کلچر باندې دی یا د شریعت د لري پاتې کیږي کړه نه مسل پاتې شي بل مجبور دی دا او ته کیږي ځکه سره د شوال سکالا یا تل سکالا د شوال ډاکټر او ماستر سره مونږ د دې شاهدان یو چې د نور په تشریح څو سوالات پکې نه دي. دا نظام تر څو د ولس غرب او د څو سوالات خپل کې تر څو سره واټن د ولس او د اسلامي امارات کرمن چې کوم دی تر دې پوري د پالیسی په امریکا کې د دې په څنګه د مشکلات سره مخ ځکه هر خبره هر کار خپل اصول او خپل وخت لري. دغه وخت دا کوم پالیسی چې په لاره کې ولر خپل د ډېرو مشکلات سره د دې کې مخ شي.
مننه کور ودان صدام صاحب روسته بدر تراو ګرځم صدیق صاحب کتا سي تراشمه دلته زه غوړم د خزو په برخه کې لته سي پښتنو کم د افغانستان په تیرو جګړو کې په زرها او خزي په افغانستان کې کونډې شوې او د طالبانو حکومت فرمان ورکړی چې د خزو مخ او غږ مورات ته مخ په صورت په افغانستان کې په څنګه توګه په لورو پروتو سیمو کې ډېرې خزي مخ پټي چادرې چي. خو هغه خزي چې د کور سرپرست نه لري، په کورنۍ کې احیانا نارینه نه وي او دوی غواړي کار وکړي، یو ډول نه یو ډول مجبوریتونه لري، یا د خپل یو څوک کور کې نارینه نه لري، د ورځې سودا په کاريږي، زو دکان نه سودا اخلي، خود دې غږ او سورات ده. فکر کوي دغه په دې برخه کې څومره ستونزې راپورته کوي؟ یعنی د دې هدف دا ده چې خزه د نوري ګونګیان شي خبرې دینه کوي؟
ډیره خبره ده. زه تاسو په پښتنې په ځواب کې دومره وایم
چې مو مخکې وی چې شکر الحمدلله مسلمانان یو د افغانستان ټول ټولنه اسلامي ټولنه ده. لکه مخکې د جهالت زمانه وه او خلکو په خپل لورګونو ژوندې خوري، خو چې کله دین اسلام مان سره وای علم رو کلم رو پیغمبر د اسلام رو او په دروشتو کولونو کې قرآن عظیم شان چې و تکمیل شو، نو ټولو د اسلامي اصول چې و حدودات وټوکل کنه. دا داسې نه ده چې د دین او د اسلام یا د شریعت یو د طالبانو دی، د نورو مسلمانانو نه ده. شکر الحمدلله د افغانستان ټول ملت چې دی مسلمان ملت دی، زمون خویندې زمون میندې زمون پلارونه زمون اجداد او حال نه مسلمانان دي. خو خبره داسې ده چې دا داخلي موضوعګانې دي، امارت اسلامي داسې خبره کوي چې موږ انشاءالله په وخت سره یو میکانیزم د لارې د اصول د لارې دا ټولو مسلو ته ټولو ستونزو ته به انشاءالله مو آماده کېږو چې دا په ځای ودروو، لکه خویندې خزینه لکه تاسې چې اشاره ورته وکړه چې مثلا څوک چې سرپرست نه لري دا ورته باید د امارت اسلامي یو خاصه توجه وکړي او د خاصې یوې پروګرام د لارې یوې طریقې د لارې د اصولې د لارې د خلکو د خویندو مشکل حل کړي.
صدیقی صاحب دلته یو بل پوښتنه کوم، که چیرې دغه میکانیزمونو باندې طالبان حکومت کار کوي، فکر نه کوي لومړی د یو میکانیزم جوړ کړي، مثلا دغه ښځې چې دوی غواړي ښوونځیو ته لاړ نه شي یا پانتونونو ته لاړ نه شي، یا دغه ډول بې سرپرست ښځې چې دوی نه غواړي غږ یې په عام محضر کې د خلکو ترمنځ یا په ټولنه کې واورېدل شي، یا ځوانان چې دوی ورته وایي ګیري به نه خوري کالی به د اسلام مطابق برابر اغوندي، دغه ټول مسایل مخکې له دې نه چې دوی په قانون کې ذکر کې توشي کې فکر نه کوي خدا د چول ورته یو میکانیزم جوړ کی د چوکاټ برابر کی بعد دغه قانون ته تصویب کی. اوس زدرته یو دلته یو بل مثال راځي ک چرته یو افغان ځوان اوس طالب درې ورته وای چې کالی دی ولی لند دی او ګد دی، هغه کې د شي سوچ ټول په دی چې څنګه پیسې وګټي، خو که چیرې ځوان ته د کار زمينه برابر شي او بیا روس ورته ته قانون جوړ کړي چې کالی داسې اغونده وظیفه ته داسې راز کار دی داسې کوي، اخزه ته کته وای چې غاګ دی باید په ټولنه کې وانوري دل شي، مخکې دینه شورتای چې غاګ دی وانوري دل شي، فکر نه کوي چې دا یو څه باید جوړ شي بعد دغه قانون تصویب شي، یا مخکې دینه داسې لکه طالبان چې مخکې روان دي فکر کوي دا کار ورکی
داسې ده چې یو خو الهي قانون دی، مخکې خبره وکړه خو بشاکه بشوبه دی، یو مدني قانون دی کنه په دوه ډوله دی. دوی خو د طالبانو مشران خو هر وخت دا کیسه کوي ملت ته چې موږ تواخر وکړو د وخت په تیرېدو سره به انشاءالله ټول ستونزې حل شي کنه. لکه د مثال په ډول موږ مخکې دا خبره وکړه چې موږ دا نظر دی، یعنی البته د عام ولس رضایت هغه نظام استحکام پیدا کوي، بقا پیدا کوي چې هغه سره عام ولس مرګلوي. که چېرې ته خدای نخواسته عام ولس د نظام نه مخ وړوي، خپه شي، په اصطلاح منظر وشي، واټن روشي، نو ډېرې ستونزې بیا پیدا کېږي. ما شخصي په نظر یوې مشورې په شکل و د افغان په صفت او د مسلمان په صفت ما شخصي نظر مشوره دا دی چې که چېرې ته په ډېرو مواردو کې د ملت راسه یا تنو کاشکو نمونی طالبان مشرونو د غوړو تاسو گزاره وسره وکړي، او که چې د تنو د راسه امارت اسلامي مشرونو کاشکو نمو په ملت باندې غار کوي چې تاسو گزاره وسره وکړي، هغه مانا دا چې مخکې به خبرو کې مول چې 15 سال ښکاله بدبختي جنگونه تیر شوې دي، افغانستان خلک چې دې په کارڅو کې ټوټه ټوټه دي، زخمي دي، ان شاء الله ټول مملي بلا سامې کې او هغه ځوانان یا خزینه چې پردی فرهنګ وروړي کلتور وروړي دغه سره مو پک نه یو، مخکې ځکه اقرار کوو چې موږ مسلمان ټولنه یو، موږ ملک د اسلام نه جوړ دی او موږ هغه قوانین چې خدای دی رسول یې په تمام معنا هغه مو منلي دي، د اجداد نه مو منلي دي، خو د ملت د ستونزو ته په کتو سره، د ملت یو سری ته په کتو سره ښه خبره بداوي چې نرمخ وشي او د افغانستان ملت چې دی دوی ستونزې په نظر کې ونیولې شي او داسې کور وشي چې د ملت او د امارت اسلامي ترمنځ فاصله پیدا نه شي، واټن پیدا نه شي، او دغه
فکر کوي صدیقي صاحب چې په بخښنه سره فکر کوي چې دغه قانون به واټن رامنځته نه کړي.
نو موږ داسې یو چې ګوره کمو رښتیا سره مسلمان د افغانستان ملت ځنون مسلمان بولو هغه څه چې پیاوت حدیث را ثابت شي دي، هغه څه چې الله ایلی رسول ایلی قران عظیم شان ایلی دي، خو چې په مغل یوال نه عملی شي متاسه مخ کی خبره وکړه چې پیغمبر اسلام دی خو اخلاق نه دی نیک اخلاق نه بیر مشرکین چې متاثر شوی ایمان وروړو مو دا غوښتنه د امارت اسلامي نه، یعنی یوه مشوره ده چې دوی د نرمخ نه کار وخلي، هغه قوانین چې اسلام ایلی خدای دی دي او د ملت ته ضرورت لري په ډېرې په نرمه لهجه او په نیک اخلاق او په ښه سلوک سره وړاندې کړي، انشاءالله ملت هغه نه لوس کېږي، د هغه نه سرغړونه نه کوي.
مننه کور ودان صدیقي صاحب. جهاني صاحب تاسو ته راځم، که تاسو راته ووایئ دغه ډول قوانین اوس په افغانستان کې د تطبیق تر څنګ چې څه ډول به تطبیقیږي، خو په ټوله کې اغیز به د افغان ځوان په ژوند باندې، د پیغلې په ژوند باندې څه وي، په ځانګړي توګه هغه چې وایي غږ به د نور ناورېدل کیږي، یا ځوانان چې له دین وروسته په سړکونو باندې درول کیږي او پښتنه به ترې کیږي چې کالی دی اوږده دی لنډ دی ګیره دی اوږده ده لنډه ده.
معمولا د پالیسي جوړونو یو اصل دا ده چې د هغو اغیزې، لومړی اغیزې او بعدې اغیزې په نظر کې ونیول شي. ځینې کیسې کیدلای شي ډېری ښې، په مثلا د کتاب په مخ یا د کاغذ په مخ باندې ډېرې ښې ښکاره شي، او ځینې کیدلای شي په هغه اول پاس کې خلک فکر وکوي چې دا واقعا ډېر یو ښه قانون، یو ډېر ښه اصل ده، ولې په نهایت کې ډېرې ویجاړونکي اغیزې لري. دا دغسې همدا وجه ده چې معمولا دا د پالیسي جوړونې علم او مسلک رامنځته شوی دی، او په دې کې دا مسلې ډېرې په دقیق یو علمي شکل باندې څېړل کېږي، د مخکینیو پالیسیانو عواقب کتل کېږي. او موږ او تاسو د انساني تاریخ نه، له حکومتونو نه، له پالیسیانو نه ډېر څه زده کړي دي، ولې بدبختانه طالبان له دغو ټولو مسلو څخه ډېر لرې پاتې دي. هغه تر اوسه پورې په ډېر یو پستا چوکاټ کې فکر کوي، یعنی ډېر محدود فکر کوي. مسله دا نه ده چې تنه خلک د خپل طبیعت مطابق برابر شي، موضوع دا هم ده چې بالاخره د دغو مسایلو نتیجه څه کېږي. مثلا د ښځو اړوند د ځینې محدودیتونه، لکه مثلا د رستورانتونو یا د هغه د زیبایی یا د ښایسته کولو کوم سالونونه چې د بیوټي سالون ورته وایي، نه پوهېږم عام خلک کومه اصطلاح ورته کاروي، د دغو بسته کېدلو سره مثلا په لومړي سټپ کې هم خلک بیکاره کېږي، په دویم کې هر هغه نور تړلي تجارتونه چې له هغو سره یو ډول اړیکې درلودلې، لکه یو رستورانت و یو نانوایي هغو ته نږدې و، هغه ور شکسته کېږي، له پلاس سره مخامخ کېږي، او هغه بالاخره په یو بل تجارت باندې وابسته وي، هغه له ماتې سره مخامخ کېږي، او دا د یو زنځیر په شکل باندې سره تړلی وي. مثلا په همدې شکل باندې دا قانون هم تطبیقیږي. یو کس خپل پیژنه ما ته ویلې دي چې ما فقط د دې خاطر باندې طالبانو ګیره را باندې پریښول، او ما غوښتل چې خپله خوښه ګیره جوړه کړم، ما هیواد پریښی دا، او هغه په یو ډېر مهم پوست کې کار کاوه. دا فقط یو مثال ده، زرګونه کسان په همدې شکل له هیواده وتلي، او همدې ډول قوانین به د دې لامل شي زرګونه نور خلک هم په همدې شکل باندې له هیواده ووځي. په دغو کې به تجاران وي، په دغو کې به مسلکي خلک وي. د دغو په وتلو سره، د دغو تصامیمو په تغیر سره نور بنیادی تغیرات راځي. مثلا یو تجار هیواد پرېږدي، سرمایه له هیواده سره واسي، لس نفره نور سره بیکاره کېږي، د هغو لسو له بیکاره کېدلو سره په ټولنه باندې پلس و کورنیو نورو باندې اغیز پرېوځي، یو ټولنیز فشار نور هم زیاتېږي. معمولا هر څومره سي په یوه انساني ټولنه کې انسانانو ته ازادیانې موجودې وي، هغومره د دې امکان ده چې خلک د خوشحالۍ او رضایت احساس وکړي، هغومره خلک د پاتې کېدلو احساس کوي، هغومره خلک د راتلونکي لپاره پلانونه جوړوي، او د راتلونکي په جوړولو باندې فکر کوي چې بالاخره دغه د ټولنې په جوړولو باندې پای ته رسیږي. او که چیرې مثلا په دې ډول باندې قوانین او اصول تطبیقیږي چې هغه د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله وي، دا بالاخره خلک په یو شکل باندې زړه توري کوي. خلک ځینې به هیواد پرېږدي له دې وجې، ځینې به کېدلی سي هغه کارونه سي مخکې کول نه وایي کوي، ځینې خلک حاشیې ته ځي، او ځینې خلک مثلا خپل سرمایې له هیواد نه باسي. کېدلی سي دا اغېزې په لومړي قدم کې ډېرې وړې، کېدلی سي فقط یو کس یو وظیفه پرېږدي، ولې په نهایت کې او په پراخه کچه باندې مثلا په ټول افغانستان کې د ډېر وخت لپاره په دې ډول باندې سخت ګرانه قوانین تطبیقیږي، ډیر پاجي امیزي نتیجې لرلای، حتی په هغه سبر خو باندې هغه ځې لرلای چې موږ تاسو اصلا تصور نسو کوله کېدلای، یعنی ز لاري برخه کزه دروخه ما کېدلای، مثلا د موږ د معدنونو په صنعت باندې اخیز ولري، هغه کوم څه ډیر نګری دی هغه ټول خلکو ته معلومه دي، لکه په لمړي قدم کې موږ تاسو روغتیاي کارکونکو کې موږ تاسو انجینرانو پانتونو کې استادانو بل اخر هغه خلک چې کارونه کول او تجارتونه کول هغه له صحنې څخه وزي، هغه څنګ ته کیږي، او بیا په دویم او دریم قدم کې بالاخره ډېرې پراخې ورانول کې نتیجې لرلاسي، هغه هیوادونه چې جوړ شوي دي هغه تناب سرکونو باندې جوړ نه دي، هغه پرمختللي هیوادونو ښوالی ښېګڼه دا نه ده چې ټرینونه لري او لوړې ودانۍ لري، د پرمختللو هیوادونو ښېګڼه دا ده چې هغه ډېر د انسان هغه طبیعت ته مطابق قوانین لري، هغه بالاخره له خپل تیروتن څخه ډیر څه زده کړی دی او ډیر اصلاحات راوستي دي، ولې موږ تاسو دې حکومتداري په یو داسې پړاو کې اوسې نور ټولنې مثلا 500 کال 600 کال 1000 کال مخکې له موږ دور څخه تیر شوی، موږ تر اوسه پورې ډیر په یو محدود لیول باندې فکر کوو، ډیر مثلا نورې دنیا او هغه څخه پاتې یو بدبختي ده چې ملت مو بالاخره یاداد ښېګڼه ده، چې ملت مو هوښیار ده، بدبختي ده چې حکومت مو په مغه
جهانی سر دغه پایلو ته پکتو باندې فکر کوي چې د طالبانو د نظام سرنوشت به بالاخره څه کیږي، یعنی لکه څنګه چې نور نظامونه چې هغه افراط او تفریط کړی دی په ځینو مسایلو کې، لکه تیر وختونه کې دا ځلې د طالبانو د نظام په اړه باندې تاسو څه فکر کوي، آینده به څنګه؟
دا ډېر ما په نظر باندې یو مغلقه پښتنه ده، او کېدلی چې ډېر خلک داسې جواب ورکړي چې په افغانستان کې حتما د طالبانو نظام له سرنګونۍ سره مخامخ ده، ځکه په افغانستان کې موږ د تیرو سلو کلونو کې حتی تیرو دریو سوو کلونو کې د حکومتونو اوریج او اوسط محاسبه کوم، یعنی لس کاله ته معمولا نه رسېږي، او که بیا مثلا دغه نور فکټورونه هم سره محاسبه سي معمولا دیکتاتوري حکومتونو عمر تر نورو حکومتونو کم وي، نو بنا دې نتیجې ته خلک رسېږي چې طالبانو حکومت عمر به کم وي. ولې موضوع دا ده چې دغه انساني انټراکشن یا انساني راکړې ورکړې برخوردونه دا مسلې څوک نه سي دقیقې محاسبه کولای، یعنی د دې امکان سره سبا ورځ مثلا په د روزګان په ولسوالۍ کې، د هلمند په ولسوالۍ کې یو بغاوت راجک سی، خو یو شپږ میاشتې کې مثلا تر بدخشان پورې ټولې
وات فکر کوي بیا دغه ډول خوځښت په افغانانو ځوانانو کې وي، لکه فکر کوي دا داسې یو څوک په افغانستان کې له افغانستانه بهر شته چې دوی داسې جدي مخالفت وکړي؟
زما په نظر باندې په اوس وخت کې نه په داخل کې څوک د دې ډېر لیوالتیا لري، نه د دې جرأت لري، او نه له بهر څخه کوم غوونه جریان نه سي په جریان کې د دې توانایي وړتیا لري سي د طالبانو حکومت ته واقعا یو جدي چیلنج وو سي، ولې دا نه ممکنه نه ده کېدلی چې شپږ میاشتې وروسته یو کال وروسته وضعیت کاملا متفاوت وي.
مننه.
پتوا کے ماتولا د هغه انګار ساتي شرر ناس هغه انګار ساتي شرر ناس پتر خو پوکه پوي د کوثر نشته پتر خو پوکه پوي د کوثر نشته ساته نن دي په پیاله کې Mama, 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 mama